السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت د چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي په راروانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. دا هم اورئ چې په کندهار کې ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړولې ده. خو په پیل کې خبرونه. د افغانستان ولسمشر د امریکا لمرستل ولسمشر سره پرون په ار کې د افغانستان پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړې. د کندهار د میوند ولسوالۍ پرامیه قومندانۍ ځانمرګي برید سوی دی. په ایران کې یو بیا زلزله سوې ده. د افغانستان ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات د تامین لپاره یو فرصت وباله. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام په ار کې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پین سره په کتنه کې وکړه. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله چې نن یې خبره کړې، دواړو مشرانو د ټوریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه او نور مسایلو خبرې وکړې. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له امریکایي سرتیرو او افغان چارواکو سره د کتنې لپاره پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ. ښاغلی پینس تېره شپه په بګرام کې د څرګندونو پر مهال د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې تکرار کړې چې دغه هیواد تروریستانو او جنایتکارانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې پخوانی وختونه تیر سوي او زیاته کړه چې پاکستان له امریکا سره له ګډ کار څخه ډیر څه ترلاسه کوي، خو برعکس ترورستانو ته له پناه ورکولو څخه به هیڅ ترلاسه نه کړي. راپورونه وایي د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د هموی ټانک په وسیله ځانمرګي برید سوی دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې حمله کوونکی له لومړي قراول څخه تیر سوی او په دویم قراول کې یې چاودنه کړې ده. په دې پیښه کې تر اوسه د دریو پولیسو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر تایید شوی دی. د ایران د دولتي تلویزیون په حواله د ریشتر په مقیاس 15.2 درجې زلزلې پرون د ایران جنوب ختیځ ولایت کرمان ولړزاوه چې لږ تر لږه 30 کسانې ټپیان کړل. تر دې یو ورځ مخکې تهران ته نږدې په یوه ورته زلزله کې 2 کسان مړه شوي وه. چارواکی وایي کوهبانان ښارګوټي ته چې د وروستۍ زلزلې مرکز و ژغورونکي ډلې لیږل سوي دي. تر اوسه په دې ښارګوټي کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکول سوی. په 2003 میلادي کال کې په کرمان ولایت کې د ریشتر په مقیاس 6.6 درجې زلزلې 1.5 کسان مړه کړي وه. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د شمالي کوریا په وړاندې پیشنهاد سویو تازه بندیزونو ته رایه ورکړي. د رسنیو د راپورونو له مخې له دې سره به د شمالي کوریا د تیلو واردات سخت محدود سي. بهرني کارکوونکي به په یوه کال کې له دغه هیواد ووځي او د دغه هیواد پر انتقالاتو به هم ډیر محدودیت وضع سي. په پیشنهاد کې بندیزونه هغومره سخت نه دي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې په وروستیو کې غوښتنه کوله. په ملګرو ملتونو کې امریکایي چارواکو په وروستیو کې د شمالي کوریا د تیلو پر وارداتو د بشپړ بندیز او د شمالي کوریا د حکومت د نړیوالو شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه کړې ده. که دغه پیشنهادونه تایید سي، دا به له 2006 میلادي کال راهیسې لسم پریکړه لیک وي چې پر شمالي کوریا د هغه هیواد د میزایلو او اټومي پروګرامونو له کبله تازه بندیزونه لګوي. د اسپانیا د کاتالونیا سیمې بیلتون غوښتونکي توانېدلي په پرونیو محلي انتخاباتو کې د اکثریت څوکیو تر ګټلو وروسته په سیمه کې زیات قدرت ترلاسه کړي. دا د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی او د اروپایي ټولنې رهبرانو ته چې د راخوی ملاتړ یې کاوه یو ګزار ګڼل کېږي. تقریبا د ټولو رایو تر شمېرل کېدو وروسته چارواکو وویل د کاتالونیا بیلتون غوښتونکو ګوندونو د کاتالونیا په پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. اټکل کېږي چې د ټاکنو دغه نتیجې به په اسپانیا کې سیاسي کړکیچ لا پسې اوږد کړي چې د اسپانیا اقتصاد زیانمن کړی دی. د تمې خلاف دغه رای به قدرت ته د کاتالونیا د بېواکه سوي رهبر کارلیس پوچ دیمون د ستنېدو سبب سي چې بروکسل ته یې په خپله خوښه ځان تبعید کړی و او له هغه ځایه یې کمپاین کاوه. د اسپانیا څارنوالانو پوج دیمون په فتنې تورن کړی و او ویلی و د ستنېدو په صورت کې به ونیول سي. تاسو دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوریدل. په دې خبرونه کې اوري چې په کندهار کې په یو ځانمرګ برید کې ځینو کسانو ته مرګ جوړه اوښته. خو تر کومه کې دا اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنچي ځنګړې استازي وای پر روانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډې با سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. ته د میچ یا ماموتو پروند د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې د سولې د حد سود پیوړتیا غوښتنه وکړه. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو وایي د هیلمند چې پر روانه فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. یاماماتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونه وځي او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه به په دې برخه کې هر راز همکاري وکړي.
To focus on seeking peace. The United Nations is ready.
موږ د سولې پر هڅو تمرکز ته اړتیا وینو. ملګري ملتونه د دې موضوع له رابرسېره کولو نیولې د منځګړتوب لپاره د دفترونو تر کارولو پورې هر کار ته چې په وسې پوره وي چمتو دي. ښاغلی یاماماتو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سیاسي حل لپاره د سولې خبرو ته خپل تمایل په ډاګه څرګند او خبرې پیل کړي. د زیاته کړه هیله مند دی چې افغان حکومت به هم د کابل د پروسې په غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په برخه کې خپل ستراتیژیک دریځ او تصور وړاندې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه به وکړي. یاماماتو ویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د زیاتیدونکو سلا مشورو هرکلی کوي او زیاته کړه اوس د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر اهمیت پوه شوي دي. خو د دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې هر راز سیمه ییزه اجماع باید د سولې پر یوې روښانه پالیسۍ ولاړه وي او ځکه د ده په وینا د کابل د پروسې په غونډه کې د افغان حکومت طرحه خورا مهمه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیوال متحدان یې باید پر دې تمرکز وکړي چې په افغانستان کې تشدد به څنګه راکموي.
عمردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي دي چې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. لکه څنګه چې مو یادونه وکړه راپورونه وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ ځانمرګۍ برید سوی دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې حمله کوونکي له اول قراول څخه تیر سوی په دوهم قراول کې چاودنه کړې ده. صادق رښتینی چې د پیښې په ځای کې دی نور جزئیات راکوي. رښتینی صاحب څه ګورئ؟ څه دي معلومات او جزئیات؟
بلې لکه تاسو یادونه وکړه نن سهار وختي شاوخوا 5 بجې د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ د پولیسو د اموي ټانک په وسیله ځان وژونکي موټر بم حمله شوې. د لومړني معلوماتو په اساس حمله کوونکي د لومړي نظام کارول څخه تېر شوي او په دوهم کارول کې ټانک ته چاودنه ورکړې. دلته په سیمه کې یوې امنیتي باوري سرچینې راته وویل چې په پیښه کې درې پولیس وژل شوي دي او شاوخوا څلور نور زخمیان دي. البته کېدای شي دغه مرګ ژوبله تر دې هم اضافه شي ځکه چې دلته چارواکي وایي چې په ټانک کې زرګونه کیلوګرامه چاودېدونکي مواد ځای پیدا شوي وو. زه چې دلته د پیښې په ځای کې وینم د ولسوالۍ البته د ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ ودانۍ د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده چې اوس هم ویل کېږي چې پولیس اخته دي تر څو هغه چې تر خاورو لاندې شوي دي هغه راوباسي. البته طالبانو د دغه عملي مسؤلیت منلی دی او د ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبې ادا کوي. اورېدونکو ته باید ووایي چې د میوند ولسوالۍ د کندهار ښار لویدیځ ته د کندهار هرات پر لویې لار موقعیت لري او دا په روانه اونۍ کې په کندهار کې دوهمه ځان وژونکې حمله ده. د تېرې یک شبې په ورځ باندې د کندهار ښار په 15 امنیتي حوزه کې هم د بهرني ځواکونو پر موټوریز کاروان حمله شوې وه چې یوه ښځه او یو ملکیان یوه ښځه پکې وژل شوې وه او ملکیان ټپیان شوي وه.
ډیره مننه د ازادي راډیو له خبریال څخه مو وردل چې د میوند ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ ځانمرګۍ برید سوی دی. په سیمه کې یوې سرچینې ویلي چې په پیښه کې درې پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. حمله د یوه ټانک په ذریعه سوې ده. د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی سئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغان حکومت یو معتبر سرچینه وی عطا محمد نور خپل استعفا منلی، خو د ځایناستې په اړه یې ارګ ته د ولسي جرګې د غړي فرهاد عظیمي وړاندیز کړی. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل جمهوري ریاست تر اوسه د ښاغلي نور د دې وړاندیز په هکله بحث نه دی کړی. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد کړو د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل عطا محمد نور خپله استعفا منلی او ارګ ته یې د بلخ د والي په حیث د فرهاد عظیمي د ټاکل کېدو وړاندیز کړی دی. سرچینه وایي دا موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند د مشر صلاح الدین رباني لخوا مطرح شوې ده. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل ولسمشرې ماڼۍ تر اوسه د ښاغلي نور د دغه وړاندیز په هکله بحث نه دی کړی. له هغې وروسته چې ولسمشرې ماڼۍ د عطا محمد نور استعفا د منځوري دوه خبر ورکړ، اسلامي جمعیت ګوند او خپل عطا محمد نور دا اعلان یو طرفه اقدام او د نه منلو وړ وباله. اسلامي جمعیت ګوند تر ټولو په یو تازه اقدام کې ویلي د ارګ لخوا د بلخ لپاره نومول شوی نوی والی انجینر محمد داود ته به اجازه ورنکړي چې د بلخ د والی په حیث کار پیل کړي. ښاغلی داود د ارګ لخوا د عطا محمد نور استعفا له منځوري دوه وروسته د بلخ د والی په حیث ټاکل شوی دی. په همدې حال کې د اسلامي جمعیت ګوند ویان فرهاد حکیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د عطا محمد نور پر ځای د فرهاد عظیمي ټاکل او هغه شرط چې تیر کال ارګ ته وړاندې شوی دی. ښاغلی حکیمي وایي ګوند یې که سم د عطا محمد نور د لرې کېدو په صورت کې نور شرطونه هم لري، خو ټینګار کوي چې که فرهاد عظیمي د بلخ د والي په حیث ومنل شي د رامنځته شویو اختلافونو حل ته به یو مهم قدم اخیستل شوی وي.
اگر این شرط جانشینی استاد
عطا محمد نور دی وای ک ادا عطا محمد نور د ځایناستي پر ځای دا شرط ومنل شي، فکر کوم د خبرو اترو لارې دوستونزو حل ته به ګام اخیستل شوی وي.
مفاهمه او مذاکره
تر اوسه د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اسلامي جمعیت ګوند مرستیال ویان زبې فطرت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی په خوښه د عطا محمد نور د ځایناستي ټاکل، دوی ته د څو ولایتونو او سفارتونو سپارل د عطا محمد نور په بدل کې د اسلامي جمعیت ګوند ځینې مهم شرطونه دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولان
د ننګرهار د عامر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د استرالیا په جنوب کې راشد خان ارمان د افغانانو لومړنی کرکټ کلب پرانیست. راشد ارمان چې د استرالیا په تجارتي سیالیو کې لوبه کوي، د پنځمې پر ورځ د دغه کلب په پرانیست غونډه کې هیله وکړه چې استرالیا میشت افغان ځوانان به ښه پرمختګ وکړي. جزئیات د سفی الله ستنگزی په راپور کې.
راشد خان ارمان مخکې له دې چې د استرالیا په تجارتي لیګ کې خپل لومړی لوبه وکړي، په سویلي استرالیا کې د افغانانو لومړنی کرکټ کلب پرانیست. هغه د یاد کلب په پرانیست غونډه کې هیله وکړه چې استرالیا میشتي افغان ځوانان ښه پرمختګ وکړي. راشد ارمان وویل خوښ دی چې په استرالیا کې د افغانانو له تود هرکلی سره مخ شو او ویل خپل هڅه کوي چې د پخوانیو لوبو په څیر د استرالیا په تجارتي لیګ کې هم ښې لوبې وکړي. اخو په سویلی استرالیا کې د پښتنو ټولنې مشر وزیر صافی وایي تر ډیرو هڅو وروسته د سویلی استرالیا افغان میشتو ته د کرکټ کلب جوړ کړ. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد کلب او اکاډمۍ په اړه معلومات ورکړل.
پښتون کرکټ کلب اند اکاډمي اف استرالیا دای مکمل منده او په دې کې او سیلن مونږه 50 نفر پلیران درو، یو چې د کوچ دی چې لیول 2 کوچ او بیا هغه په پښتو خبرې کوي او په انګلیسي خبرې کوي.
ښاغلی صافی وایي دوی هیله درلوده چې افغان ملي لوبغاړي په استرالیا کې د افغانانو د کرکټ کلب په خپلو لاسونو پرانیزي او دا د نن یې هیله په دې پوره شو چې راشد ارمان دا کلب پرانیست. د استرالیا په ملبورن، سیدنی، اډلید، برسبن او ځینو نورو سیمو که یو شمیر افغانان اوسی چې اکثر ځوانان په مسلکي توګه د کرکټ روزنه ترلاسه کوي. د سویلي استرالیا اډلید ښار په تجارتي لیګ کې یو استرالیا میشته افغان ځوان هم شامل دی. عثمان صافی وایي په اډلید سترایکرز سربیره به د افغانانو کرکټ کلب لپاره زیاتې لوبې وکړي. سږ کال د استرالیا په بیګ بش لیګ کې چې د تجارتی سیالیو یو معتبره لیگ دی. د ملي ټیم دوه غړي راشد ارمان او محمد نبی لوبیږي. محمد نبی په لومړنۍ لوبه کې یو وکټ واخیسته او د ملبورن لوبډلې د هوبارت په وړاندې بریا ته ورسوله.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې خبري مطالب او راپورونه هم دغه و. نور راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی او کتلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي چې فرهنګي، هنري او ادبي مطالب پکې راغونډ سوي دي.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په پیل شوی خبرونه کې له شاعر او لیکوال ښاغلی اکبر اوتی سره زموږ د همکار همایون هیواد مرکه اورئ.
شعر هنر دی، یو قدرتي هنر دی، خو چې تا سره مطالعه نه وي، تا سره علم نه وي، تا سره پوهه نه وي، ته د معاشرے پنه بستا لاس نه پروت، نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمره طاقت بیا نه وي.
د سینما تکړه لوبغاړی محمد عیسی جانان کاکړ د افغاني فلمونو او سینما پر اوسنۍ حالت راټاکيږي.
سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي.
لنډ حکایت د خاغلی درویش دورانی او نظم که وخت وو نور مطالب هم لرو. پیل خبرونه کوو. مسعود نیازی د تیری ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
په کابل کې د وریښمو د لارې نړیوال سیمینار ترسره شو. سیمینار د لندې د میاشتې په 28مه نیټه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا جوړ شوی و. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسد الله غزنفر ولوست چې په یو برخه کې راغلی دی. د خوشحالی زاید چې په هان په بيداسې موضوع بحث تراټول شوې دي چې زموږ پرون زموږ لنن او روخانه سبا سره وصله ولای شي. د تاریخ په ټولو پړاوونو کې لوی لارې نه یوازې د مال تجارتي د لیکدولو لپاره ضروری وي، بلکې د فکرونو، تمدنونو او تهذیبونو د انتقال، ارتقا او غړېدا په بهیر باندې هم لوی اثر خندلای دی. لرغونی افغانستان د وریښمو لارې یو مهم مرکز و او موږ اوس په دې هڅه کې یو چې دغه لارې د نوې زمانی له شرایطو سره سم یو ځل بیا هيا او افغانستان د وریښمو د نوې لارې په نوې مرکز بدل کړو. تر پیغام وروسته د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري، پوهان عزیز احمد پنشيري، پوهان لطف الله صافي او یوشمیر نورو د وریښمو د لارې پاړه مقاله وورولي او د ګډونوالو پښتون ته ځوابونه وویل. مصر یو لرغونی کتاب کور چې زرګونه تاریخي او مذهبي قلمي نسخې پکښته ل ترمیم کولو وروسته پرانیست. په جنوبی سینا کې د کاترین په مشهور سومیا کې د دغه پخوانی کتابتون د پرانیست مراسم وروسته له هغه جوړ شول چې د کتابتون په خطي ځبرخه کې د خطي نسخو پر ترمیمولو 3 کال کار وشو. دا کتابتون چې د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په نړیوالو میراثونو کې شامل کړی دی، د نړۍ د پخوانیو خطي نسخو او لیکدودونو دوهم ستر مرکز ګڼل کیږي. دا ډول بل ستر کتابتون په واتیکان کې دی. په دې لرغونی کتابکور کې شاوخوا 3300 خطي نسخې ساتل کیږي.
ښاغلی اکبر وتی په پېښور کې اوسي. دی وایي له شاوخوا 1100 کلونو راهیسې شاعري کوم. د ښاغلی وتی تر دې دمه د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوې دي. وتی د خپل شاعرۍ د پیل په باره کې وایي:
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ور کړل یو آمدی. نو د 13 ولس تلس کالو راسي چې کله ز د کوم کوم د خونځې ست کوز د کوم کوم دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داس یو احساس ته چې د لفظونو شکل اختیار کړی انسان چې سب داخل کی په خارج کی روزي او دغه بیا شعر شي. نو شعر سره مې د تړون بیا د ما په شعر کې چیرن کوشش مې چې په رومانوي انداز کې پر رومانوي شکل کې زه خپل چاپر چلن انزورګری وکم.
دغه انزورګری تر ډیره له دغه سیاسي حالات متاثر واکنه مینا ژوند او نور څه هم پکې
تر دې د مزماغو دوه کتاب چاپ دي او را روان څه سیړنه میرا غم ده تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې را زما په شعر کې سدي نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپرچل اثر انداز کیږي ته چې په چاپرچل کې سم محسوسې خدا بیا د انسان د عمر پورې ده یو عمر کې یو شان حالات دي په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي که تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعري چوانو اغه کې اغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې بیا چې څومره وخت تیرېد په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپرچل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو اغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتل چې اوس پورې زه غنم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرستې پاول خبره ده زما په شاعرۍ کې د خپل خلکو سره مینه ده زما په شاعرۍ کې د انسانیت د لوړ انسانیت د پر مینه ده او دا غنه علاوه زما چې کوم قلبي واردات دي زما د شاعرۍ برخه ده
ځینې خلک چې شعر لیکي هغه لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي خپل مو د شعر لپاره تیوریک مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي د ته مهم پام وی چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي
تاسو ډیر مخص سوال کوئ تاسو د دې سوال ستای نه کوم ځکه چې شاعري چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعه ضرورت دي چې ستا مطالعه ای نو ته ما ښه شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي ستې چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروری ده چې د یو بند مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه که ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب خامخا لوستي ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چاتالوستي تر ترکی پسندې ادب لوستنی تا مختلف چې کوم ادبي زیار شویری چاتالوستي یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بند خبريږي پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بند خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول داغه نه خبريږي نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه ته د معاشره پنه بستا لاس نی پروت نو پستا په شاعرۍ کې به هم اغه عمر طاقت او منګ پنګریزی کې ورته ویو اټریکشن اغه هم پکې بیان نه
زینی شعر په هنده خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي زینی بیا وایي چې هنر باید پکې وي او زینی نور بیا د خبره کوي چې باید مستدلله شاعري وشي تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر ته دی
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړی را نو پاغي کې خوشحال بابا چې منګلا کم د شاعره اغا وی چې شاعري خغه شاعري چې پاغه کې د هنر نکار غستې شوې د شاعره په ورو زبانه تا پوي کړی دغه په فن او په ټکنیک باندې د رنګ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو بل سره نو کو ری دي زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعرۍ لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعرۍ لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپرچل دی یو خشیر د خشیر تعریف داري چې خشیر خاغه دي چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان وویني اغه شعر داسې چې اغه آینه کتل ولې چې ته او خدا خدا ما د پاره لیکلی شوی چې زه ولم جویم چې دا ما د پاره لیکلی شوی دغه شعر زو ام دغه شعر چې دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي
دا خو ما ډیر کم شاعری په ترنم کې را ډیر زیات کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللبس کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اوریدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کې لوچې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړم ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اوریدونکو ته به ډاډه کم هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پم محبت
کې کور سمرا خود غرضا شما پا محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پا جہان باندے میں اور اور پورے کو دزلمی تو پا ہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو استاد سپین مخن میں طواف اکڑ تمینے پلار استاد سپین مخن میں طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جون زدہ کو ماداز غو او دس کروٹو خار کے جون زدہ کو ماداز غو او دس کروٹو خار کے گورا پا نفسو پا شیطان باندے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خاغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خاغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھنے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان باندھنے میں اور 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 پورے کو پتا میں شم پزان باندھنے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو چا حالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپلې خبرې هم وي یعنی د ځان بیان وي کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغو کې څنګه تعادل رامنځته کولی شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغوی ومني او هم دی په دې بریالی شوی وي چې خپله خبره یې کړې وي خپل ځان یې بیان کړی وي
دا شاعر په خپله د معاشرې یو فردي پخپل د معاشرے سره تعلق یو وګړی دی نو د معاشرے دړ دوغم د پسینه کی چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې کوم ول او قلبی واردات دي د چې کوم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې نو عموما د ازي چې چونکه معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د د دړ دوغم د بل انسان می کی دیم شي نو پدی وج باندی د د پشایره کی دسی چې اغل بل ولی نو اغه وی کدا زما مسله دا یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خوشایری لکه اوس زب تاسو ته په مثال کې د کوزی پختونخوا د رحمت شاه سیل صاحب در کم یاد بری پختونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یاد سه نور ډیر خخ شاعران دي چې خاص کر سیل صاحب په کوزی پختونخوا کې داز شاعر دی چې اغه د خپل ځان واردات په شعر کې لیکلي دي نو اغه دا هنر دومره زوره ورو چې اغه ولر داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی دغه داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپله خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغې نه سیاسي خبره جوړه شوې ده لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې سندره ده چې پکې ګولی شستا د غونډې ځنې شنه خالونه خغې سپرلي ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروې زپې درشندم ګلونه خغې سپرلي ته انتظار وکړه اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام منده امنه اموري دن کې هم دستون کې ګوري نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا د خپل محبوب ته خبره کوي خو کو دا سې د یو سیاسي فکر بند دا شعر لولي نو هغه وی چې دا دی قام یا دی وطن یا دی چې پکې ګول شي ستا د غونډې ځنې شنه هغه سپرلی ته انتظار وکړي، یعنی د خپل اولس ته وي، د خپل قام ته وي. نو دا د شعر ضرورتیا دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې د اوریدونکو د چې کوم داغي هغه مونږ ورته استټیک سینس وایو هغه پورې چې هغه د شعر نه کم مطلب په کم انداز اخلي.
اوس مهال ډیر خلک شاعري کوي خو ډیرو کم په کې خپل رنگ پوخ کړ، یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی، د درویش دی، یا د کاروان صاحب دی، خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنگ وي، بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبر ته باید پام وکړي؟
دا دا ډیر دا زما د خوښي سوال تاسو وکړو. واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي، او چې هغه دغه ناصر وخت دغه په رنگ کې رنگ شي نو د هغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي، د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دي، د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي، د درویش دورانی ځان له جدا دي. اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعری لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم. خو کو زه د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګل پیجنګلو جوړول غواړم باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي هغه با په اولس کې شناخت او پیجنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب دا خپل رنگ دا خپل فکر او دا خپل نظر وي. ذاتی کوشش زما داري چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز دی چې دا زما پاتې شي. باید چې زه سایل صاحب مطالعه کوم ځکه زه دغه د نظریه او زما د نظریه سړی د مثال په توګه یا د خوشحال بابا. خو د شاعرۍ فن چې کوم دی، تخنیکی اړخ چې کوم دی، یا د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی چې مونږ ورته سټایل هم وایو، چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم، ځکه که د بل پرنګ کې زه رنگوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایې.
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر، خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي، رومانوي شعرونه دي. ابه زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چې پزړه دې کله یو وی کله بلا، چې پزړه دې کله یو وی کله بلا، داسې ښکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دي خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې ځای نه یې، ما کتلې ځان لفال د محبت دی. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت دی. او د اکبر ژوندۍ غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندۍ غزل د اورېدو دی، ژوندۍ فکر ژوندۍ خیال د محبت دی. خوښ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا، رکیم در پسې لخپل زانا دا سدا، دا سم مین توپ چې اذیت کیه مزدا، یم رسیدل تار اسمان دا سدا، او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې يم حسینه دا، دا چې پر ژوندون کوم ژوندې يم حسینه دا، زړه کې میوسیږي مهربانه دا سدا. او شعر دې ناس یو د یو بل سره خروب یو د یو بل، ناس یو د یو بل سره خروب یو ل یو بل، اے د ننني دور انسان دا سدا، او ستا مجنونان ډیر دي خود په یو مجنونان دي، اے زما د زل پختونستان دا سدا، او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دي،
ستا
په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دي، اے فخر افغانا باچا خانا دا سدا. دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبره، دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبره، وای لچترال تر بولانا دا سدا، خوخ می دروغ نه دی جانانه دا سدا، رکیم در پسې لخپل زانه داسې ده.
ډیره زیاته مننه.
ډیر ستاسو مننه. ستاسو بیا ډیر مننه په دې چې د بر وطن زمونږ ګران افغانستان اوریدونکو تم زما غوړسو.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
اوس د نقل وار دی. وږمې دا ځل درې لنډ نقلونه راوړي. دا وایي د هیلې او امید نقل ډېر راته په زړه پورې وو. راځئ ورته غوږ به شو.
څلور ډیوې په کوټه کې څلور ډیوې بلې وې. په پټه خوله یې رڼا خپرولې. لومړۍ ډیوې چوپتیا ماته کړه. نورو ته یې وویل زه سکون نومېږم. زما د رڼا ساتندوی نشته. زه د پایېدلو نه یم او په لنډ وخت کې به ومرم. د لومړۍ ډیوې رڼا ورو ورو کمه شوه، تته شوه او بیخي مړه شوه. دوهمې ډیوې وویل زه ایمان یم. زه ګمان نه کوم چې ډیر عمر به وپایم. زما رڼا به ورو ورو مړه شي. لکه څنګه چې هغې ویلي وو ورو ورو یې رڼا کمه او بیخي غلې شوه. دریمه ډیوه چې له خپګانه پوړېدله په خبرو راغله. ویې ویل زه مینه یم، ماته هیڅوک په درنه سترګه نه ګوري او په قدر مې نه پوهیږي. له ما سره نور د پایېدلو وس نشته، زه مرمه. شیبه نیمه پس د هغې رڼا هم ختمه وه. دغه وخت یو ماشوم کوټې ته راغی او د مړو ډیوو په لیدو ژړا ورغله. زارې یې وکړې، ای ډیوو ممرئ، د خدای لپاره ممرئ، ولې غلی شوی؟ ولې؟ د ماشوم د فریاد او زاریو په منځ کې څلورمه ډیوه په خبرو راغله. ویې ویل مه ژاړه، مه ناهیلی کیږه، زه هیله نومېږم. چې څو پورې زه یم تیاره د ژوند د لاندې کولو وس نه مومي. زه مړې ډیوې دوباره بلولی شم. او ماشوم څلورمه ډیوه راواخیسته. نورې درې ورباندې بلې کړې. هو، موږ د امید په مرسته کولای شو چې په زړونو کې د سکون، د ایمان او د مینې مشالونه بل وساتو. کیسه او سندره د هند خلکو ولسی حکایت. ایوی د کور میرمن یو کیسه زده وه. دی یو سندره هم زده وه، خو هیڅ وخت یې هیچ چا ته نه کیسه او نه سندره ویلې وه. دواړې په زړه کې ایسارې ساتلې وې. د ایسارې کیسې او ایسارې سندرې زړونه په تنګ وو. دوی آزادي غوښته. دوی غوښتل چې له بندره ووځي. یوه ورځ چې د کور میرمن ویده وه او خوله یې پرانستې پاتې وه، کیسه یې له خولې راووته. د بوټونو بڼه یې خپله کړه. په برنډه کې کیناسته. سندره هم وتښتېده. د نارینه د کورتۍ په شکل شوه. د دیوال په میخ راوځړېده. ماښام د ښځې میړه کور ته راغی چې په دهلیز کې یې د نارینه بوټونو او د خونې په دیوال باندې د نارینه کورتۍ ته وکتل. له ښځې یې پوښتنه وکړه، دلته څوک راغلی دی؟ هغې ځواب ورکړ، هیڅوک. میړه وویل، نو دا کورتۍ او بوټونه د چا دي؟ ښځې وویل، هیڅ نه پوهیږم. دی د ښځې ځوابونه قانع نه کړ. په ښځې شکمن شو. خبرې یې سره ترخې شوې او څوک څپېړې ته ورسېدې. سړی چې ډېر په قهر بو خپله کمپله یې واخیسته او د بیزو رب النوع معبد ته لاړ چې شپه هورې څملې. ښځه حق حیرانه وه، هیڅ نه پوهېده چې دا څه وشول. په کور کې یوازې وه. له ځانه یې بیا بیا پوښتنه وکړه، دا کورتۍ د چا ده؟ دا بوټونه د چا دي؟ خو ځواب یې ونه موند. حیرانه او سرګردانه پاڅېده، څراغ یې مړ کړ او بستر ته لاړه چې ویده شي. د ښار د ټولو څراغونو لمبې چې به څنګه په کور کې مړې شوې، د بیزو رب النوع معبد ته به لاړې او هورې به یې شپه په خبرو او په غیبت لنډوله. په هغه شپه د یوه کور د څراغ له لمبې پرته نورې ټولې لمبې په خپل وخت مندر ته لاړې. دای و نوخت را ورسیده. نورو لنوخت را رسیده لیلمبی پوخته نوکره. ولی دومره نوخت را اقلی. لمبی و بایل. زمک بکور که مسخوتن تر دیرو پوری. دمیره او خزی سره کلپو. نورو لمبو پوخته نور نوکره. جنجال یه ولی و. دیورته و بایل. میره چی کور تراغی پا برنده که دناری نبوتونه. او پا کورتا که دناری نکورتای ولیده. میره لخزی پوخته نوکره چی داده چا دی خزی پا بایل نیم خبره. او پا دیر دول ددوی شور سره جکشو. لمبو و بایل دا کورتای او بوتونه لکوم را پیدا شول. دی و بایل زمگ دا کور دا میرمنی ایوا کساس داده. او یوا سندره. خو هیچ وقتی هیچ چا تا نسندره بللی او نیه کسا نو سندری او کسی زانو نبندیان بلل زوده نیه پتنگو آخر و تختی دی ایوی دا بوتونو بنا خپل اکده بلی دا کرتی دوی لخزی خپل بدل وخیست خو خزا بیخی خبره نوچی چه توکه ورزر شوی دا خزی میره چی پا معبد که تر خپل کمپلی لاندی پروت و دا خپل کور دا لمبی خبری واوری دی پوشو چی خزه بیگونه ده. کور تا روان شو چی کور تا ورسیده سپیده چاو دیده لیوی. ده چرگانو بانگونه و. دل خبری خزی و گختل هغه سندر ورطا ببایی او هغه کیسا ورطا تیرکلی. خود میرمنیه نکیسا پیاد باتی و نسندره. دی ورطا ببایل کوم سندره کوم کیسا؟ تکیه پاچا تچا دو وڑکی بازان داولل پاچا بازان میرکار تا وسپارل چی تربیه یکلی میاشت پس دا یو باز کار تا چم تو خوبل نو پاچا میرکار تا و بیل دا بل ولی میرکار زواب ورکر سایب هیچ نشون پو بس پا اول ورس چی می دوونی پا کومتانگ کی نو پا همغ نازده نخوازی پاچا ده دربار طبیب را و باله چی باز مایی نکلی طبیب ده باز لمایی نکولو روستا و بایل سایب روخ را مرده پاچا مختلف کسان را و بلل چی باز الو تلو تا تیار کلی او یا لکتر لگه ده غدن الو تا ایلت معلوم کلی خدا غوطا هیچ چا نپرانستا پا آخر که پاچا ایلان وکر چی هر چا که ده غباز الو تلو او کار کولو تا چمتو کرد لوی این آم با وگرتی چو ورزی پس پا پاچا بنده درباریانو زیره وکر چی باز پا الو تو را غلیده پاچا و ویل دا کار چا وکر او دوی یو بودا بزگر ورطا را وست پاچا ورطا و ویل دا بازانو تجربه دی لکشی دیره دا بودا ورطا و ویل نسیب غریب سرهیم بازان بچنگ ساتم پاچا پختنه ورنه وکړه نو باز دی څنګه الوتو ته تیار کړ بوډا ورته وویل په کومه څنګه چې ناستو هغه می غوڅکړه پاچا ته د په اسانه طریقه خندا ورغله یو مرتلاوی ورکړې او بوډا زیاته کړه هغه څوک چې د ناستي ځای ولري تلګو مان کوي چې الوتلای نشي پاچا په دې خبره کې لوی معنا ومنده یو بل مرتلاوی هم ورکړې بودا له دربار ډیر خوشاله کور ته روان شو او پاچا درباریانو ته وویل موږ چې تر څو پورې په بل چا تکیه کړی وي په دې به نه پوهیږو چې وزر لرو
محمد عیسی جانان کاکړ له شاوخوا دیر شو کلونو رئیس په فلمونو تیاتری نندارو او رادیوي ډرامو کې لوبیږي او تمثیل کوي کاغلی جانان د تمثیلي فعالیتونو ترڅنګ شاعري او لیکوالي هم کوي او پر فلمونو نقدونه هم لیکي د افغاني سینما د اوسنیو فلمونو په باره کې مې لنډه مرکه ورسره کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم
کاغلی جانان کاکړ ما ډیر کلونه مخکې د شیرین ګلو شیر آغا په سریال کې لیدلې وې شوخ وی ډیر زیات او فکر کوم چې واری ناکام سوایم
په هندسه کې ناکام وم ګدیر پرانباز
شوخ کله به مدام سایه دوزوی سر مات کړه او کله به زما مات کړه نو دغه یو شوخ نقش مدلو په ولایو په غسریال کې
لږه بیا ورسته ډیر کلونه تیر سو بیا مو هنری فعالیتونه څو
دغه نه ورسته از ما هنری فعالیتونه البته په رادیو بخش کې ډیر وو په رادیو ډرام رادیو داستان او رادیو ننداری چې وي هغه کې کار ډیر وو تلویزیونی او سینمایي چې تاسو وایم یو د شادګل سریال وو هغه کې مې وړوکې نقش دلوده دغه نه را ورسته بیا کرا کرا گم شده په نامه یو فلم وو چې ملي را ټلویزیون جوړ کړ دغه پسې بیا د هیلو پسرلای د اشمت خان رحیمی خدای دې وبخي دغه فلم وو او نور رادیو کارونه دي چې ډرامې دي یو کله زرغونه ډرامه ده او نورم هنري کارونه لرم په رادیو کې
کاغله کاکر په دې ورستو کلونو کې په افغانستان کې فلمونه وای ډیر جوړیږي په دې سره کې یو څراته وایسته چې واقعا ډیر جوړیږي او کیفیت څنګه ده یو بل موضوع ته چې اکثره وخت خلک اشاره کوي هغه دا ده چې وای و سر تو کولای سی په سینما او په فلمونو په دې کې راخاره سی او دا خبره تر کومه ده پوری سمه ده
نن سبا ومن صاحب رښتیا هم فلمونه ډیر جوړیږي او علت دا دی چې په دغه ټولنه کې چې مونږ او تاسو ژوند کوو نور مصروفیتونه دومره خلکو ته نست دي کاری مصروفیتونه ټول مخه کړي ویډیو ته سینما ته او که فکر می دا یو هنر دی او زیاتره خلک یې علاقه مندان دي نن سبا په کابل کې څوک چې هنر پیژني کې نه پیژني څوک چې سینما پیژني کې نه پیژني خوخیږي چې زه د فلم علاقه کوس دا مو پستلا وحیږي چې زبایت فلم پر پردا کې خاره سم نو هر چا دې مسلک ته مخه کړی دا
او بل بد سہولتونه یی د سب پم سہولتونه ډیر سوی تر پخوا پوری دا کمرې او دا
او سہولتونه ډیر دي دغه سہولت چې دوی پغه عادي کمرو باندې دوی فلم جوړي او وای چې دا یو سہولت دی مونږ ته خو نه دا په کیفیت باندې بیا ډیر اغیزه کی نو ته چې کله غواړي زمونږ دا وسنی کسان چې زنی فلمونه جوړي چې غواړي د هالیوډ په رقم البته غواړي چې هغه سه فلمي چې جنگي پکې از عوام مو په اصطلاح دشم دشم جنگونی جلی و تختی بدماشان پس لارسی دوی غواړي اغه رقم جوړ کی ک غواړي چې اغه سي جوړ کی کیسه اغه سي برابر کړي ولې کیفیت اغه سي نه وي ولې اغه تخنیکی وسایل چې دوی کاری دا اغه سي نه دي اغه سناریو چې دوی انتخاب کړي دا اغه سي نه ده دوی په دغه کار کې پاتې راځي او د فلمونو ډیرواله ما دغه دوه ورځې مخکې خبره ده چې ما نوم نه اخلم یو تنظیمګه د فلم جوړونکو نوو چې ویل چې ما په دې دوه کلو کې څلور فلم جوړ کړی او دا موږ پویږو چې د دې فلمو کیفیت به څومره ښه وي
خغله کا مخکې مو ویل چې اوس هر څو غواړي چې د فلم علاقه وسی په خو به دا سی وو چې د فلم د کرکټرونو انتخاب ډیر په دقت سره کېده اوس څنګه دا موضوع
په خو رښتیا هم فلم د پاره اول خو به سناریو اهمیت دلوده چې سناریو په څه ډول ولیکل سی سناریو څه پیغام لري خلکو ته څه ورکوم سینما فلم تلویزیون باید د مکتب په صفت موږ وپیژنو نه د دې په صفات چې موږ سات تیر شي او نظر ورته وګورو خلاص نه په نور نړۍ کې یو د مکتبونو نه سینما ده چې ټولنه هي لارې ته ټولنه تساوق ورکي بدبختانه چې دلته هغه څه استفاده تنه نه کیږي بل زموږ ډایرکټر صاحبان چې زینې دسه سمدلاسه ډایرکټر سوید نو هغه سناریو جوړی کریکټر چې کله انتخابي ورته دی په سینې ګرځي چې په دغه سناریو کې زما ضرورت دی ډاکټر ته زما ضرورت دی داس یو کس ته چې داسې د ژوند ډېر ناخوالې پیراغلی او بل اخر وځ دی په داسې مرحله کې د چا اقتصادي وضعیت ډیره خراب ده یا بل یا بل یا بل د هر کریکټر د لپاره دوی کاستینګ ضعیف کوي دوی داسې نه کوي چې د هر کریکټر د لپاره ځان سره سوچو کې جزمنګ په هنرمندانو کې د کوم چهره د کوم اندام د کوم د پوستکي رنګ د کوم واقعي عادت د کریکټر سره جوړیږي چې هغه کریکټر انتخاب کړي هم دې نقش لوبولو لپاره بدبختانه نن سبا داسې یو رواج سوی ده چې هنرمندان نه زیاته استفاده نه کوي بلکې دوی کوشش کوي چې داسې کسان د کوڅې نه راولي چې هغه نه په نقش کې استفاده وکي یو داس د فکر کې دا ډایرکټر چې زه دومره ورتیا لرم چې داسې د کوڅې کس نه زه هنرمند جوړولسم په داسې حال کې چې ډېر کم ډایرکټران به چې په دې کار کې خپل کامیاب شي او هغه به هغه ډایرکټرانی چې هغه واقعا په خپل هنرمندانو کې ګوري چې دغه کریکټر د لپاره مشخص هنرمند ما پیدا نو سکړه چې دا نقش ولوبې یا سیرینه د سره ورته ووسی کنه نو دی بیا زید کوڅینه یو کس راولي هغه سره حقوق را زیار باسي تر څو هغه د مرحله ته ورسی ولنن سبا کسان چې کوڅینه راولي ډایرکټران په دې نیت نه دي چې دا سناریو یا د ازما فلم ډیر قوی سي په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي کای اخلیم ډیر کم اخلي فقط هغه د خوشاله کیږي چې نقش لوبوم زه د پردې په مخ راخاره کیږم خو دې ته دا ارزښ نه ورکی دا ډایرکټر چې د ازما فلم به سبا ورسی زی خلکو ته وړاندې کوم خلک به ما فلم ته څونه عمرې وري
خغله جانان ما ستاسو ولې کنه ول وسته د کابلی پټان فلم پیسې کې یو څه د دې فلم پیسې کې مراته وایسته چې دا فلم چا جوړ کړی دا اول ته تاسو همدغه د کاستینګ موضوع د انتخاب موضوع دا منقټ کړی و
او کابلی پټان زمونږ د خو هنرمندانو له جملې نه چې مارشال ابراهیمی نومیږي د یو نیک اقدام وکړ چې داس یو فلم جوړ کړي چې افغانانو د فلم په هند کې جوړ کړای. ډیر داسې سیوري چې هندیان راغلي په افغانستان کې فلم جوړ کړای، لکه مشترک فلمونه لکه خدا گاوا، لکه غنه مخ کې د فیروز خان او هما ملانی یو فلم دی. خدا ور مارشال ابراهیمی دا اقدام وکړ چې په هند کې فلم جوړ کړي، هغه کې افغانان وخی چې افغانان په هند کې څه ډول دي. په هغه کې ډیر ستونزې نورې وې چې ما په هغه لیکنه کې خپل اشاره ورته کړی او دته مې هم استولې د خدای وکي چې لوستي. مشکل د کاسټینګ هلته فقط یوازې د په مرکزی کرکټر نه بلکې په نورو کرکټرونو، خو زه به مرکزی کرکټر ته راسم. هغه شناخت چې په نړۍ کې خلک لپټان نه لري، یا په نړۍ کې خلک د یو چینایي اصل انسان نه لري، رنگ نه سره رقم د زیرد ونه نه سره رقم د چیټ دی. ولی کومګه یو فلم د چنایانو پاک له جوړ کو، چنایان په یو خار کې وخی او مرکزی کرکټر هم چنای لوبولی، او دا چنای منګه خلاف د اغه تصویر نه چې خلک د چنایانو په پیژنګلوي کې لري، دا چنای منګه ډیر یو جګ ځوان وخیو، توند توند وریزی، توند سترګې، جګه پوزا، لوړه ونه، دا به نو مونږه سم کار نه کړي. لکه په همدې فلم کې چې سوي دي، مرکزی کرکټر څوک چې د پټان نقش لوبولې، د پټان شناخت دادی چې پټان جګه ونه لري او څنا ورزوانای او توند توند توري وریزی او تیری پزی او داسې ځوانند سی او چیرې خلکو ته تصویر کیږي. ولی په دې فلم کې زمونږه پټان د ونه نه چیچ دی، الله باډې نه کمزورې دی، او بارک په مقابل د دکې کوم کس چې د مقابل نقش لوبي یا منفي نقش لوبي، هغه د دوه چنده دی. او په شخړه کې چې دوی سره یو ځای کیږي، کله جنگ کوي، هغه فزیکی اندام چې دوی ګوري او فزیکی حرکت دوی چې ګوري، هیڅ لیدونکو دا نه مني چې دا منفي کرکټر چې دومره باډه غټه ده، دا ضعیف مرکزی کرکټر دی. وسې کړه چې دا کرکټر دی په فزیکی برخورد کې وو هي. کدا کار په چینایي فلم کې یا په جاپانی فلمو کې د جګیچن فلمونه مونږ او تاسو لیدلې دي. جګیچن فلمو کې جګیچن داسې حرکت کوي او د ځان نه درې برابر غټ ورزشکاران دایره سملی وو هي، هلته یو منطق کارول الته خودلی چې دغه چینای ځوان څومره په خپل حرکتو کې ورتیا لري، څومره په ورزش کې مخ کې دی، او په څه تخنیکو کولای شي دغه 15 چنده پهلوان چې دنه غړ دی، هغه په کوم تخنیکو را پرځي، نو دا موته ته د منلو وړ دی. خو بدبختانه په دې فلم کې دا کار نه دی. کابلی پټان فلم سره دغه چې یو څه نیمګړتیاوي خپل لري، ولی خېګنیم تر ډیره حد زیات دي، نو فلم په ټولیز ډول کې دایسي ورته وي چې یو ښه فلم دی.
خغله کاکړ اوس په څومره کسان د فلمونو کاروبار کوي او فلمونه به جوړي؟
ماته دقیق نه دی معلوم، خو کمپنی د فلمونو د جوړولو ډېر زیات دي. او یو څه چې بل یادول غواړم، لکه وخت می چویل چې د سناریو په اساس کاسټینګ او اول په خپل هنرمندانو کې لټول، ورسره دغه نه چې نهایت مجبور اسوي بیا د کوڅې نه کس راغوړي، دا صحیح کار دی او دا بیا ډیر کار ته ضرورت لري، ډیر زحمت ته. مونږ تاسو د شادګل سریال لیدلای، د کونډي زوی، په هغه سریال کې حتی هغه کس چې کیلي خرڅي او یو تبنګ ته ولاړ دی، فقط شادګل ورته راځي یا کومبل کرکټر ته ورته راځي چې د شادګل دی ونی لیده، هغه ورته اونو سرافت. دغه یو هنرمند دی، دغه نقشم چې ورکل سوی یو هنرمند ته ورکل سوی. نن سبا دغه زمونږ اساسي ډایرکټران د نن ورځي وغوړي چې داسې یو نقش ولري په خپل دغه کې سناریو کې فلم کې، دا دته هنرمند نه راولي، دته هغه کې لفروش ته وایي چې داسې یو کس راځي ته نه پښتنه کې او ته ورته چالتل. او ما خپل چې نقش لوبولې په دې سریال کې دوه ډایلوګ وایم، د هوټلي شاګرد ما شادګل راځي زورتم چې څه کوي دوزی سره د وس هوټل کې شپه تیرې، هغه وې دامه د ماما وزه ده، زورتم چې د ماما وزه د زما په سره وټړه لاوده. یعنی د دومره لنډه صحنه د پاره د دوه ډیالوګ د پاره دغه سریال ډایرکټر هغه غوښتل دي چې داس یو کس انتخاب کړي چې حداقل تمثيل هنر باندې پوسی. خو بدبختانه نن سبا حتی مرکزی کرکټرونه داس کسان ته ورکول کیږي چې اصلا سینما پیژنین.
خپل جانان ک زمو ډایرکټران وو غوړي چې داس کسان پیدا کی دا ستدي په کابل کې.
ماشاالله په کابل کې منګو تاسو ډیر خو هنرمندان لرو، او په وار وار زمزړ کې دا ګرځیدلې چې ولې دغه د فلمو استودیو غانې چې دی دوی ولې په یوازې ډول نسی کولای، یو څو ټیمونه سره یو ځای سي، اول داس یو سناریست نه هله وکي چې دوی ته سناریو ولیکي چې هغه ډیره ورتیا ولري، او یا هم درې څلور کس سناریستان سره راټول شي داس یو قوي سناریو دی ولیکي چې دغه قوي هنرمندان زمونږ په هغه کې ولو بیږي. ممنون مقصودی، نن سبا سن آتش پیتو شپکش پیتو کلو ته رسیدلې دي، ولی لرو مونږ هغه نه هنري آثار لرو، ولی دا کفایت نه کوي. مونږ لرو استاد فرخ، استاد تاجزای، استاد پایا، داسې کسان دي چې په تیاتر کې استادان دي، په سینما کې استادان دي،
لکه آجی گل، لکه فضل حکیمی، لکه خپل مارشال ابراهیمی، لکه آریان خان، لکه رسول ایمان، لکه اومین سخی، دغه ځوانان دي.
ولې د دوی څیرو نه استفاده ونکو؟ ولې د دوی د څیرو لپاره د دوی د وړتیا چې موږ پیګو څومره وړتیا لري، ولې هماغه قوي سناریو ورته ونیلیکو او د دوی د استعدادونو موږ ګټه وانخلو؟
کورمدان خاغلی جانان، په دې اله چې زموږ ډایرکټران د کرکټرونو د انتخاب او د سناریو لیکلو ته توجه.
ستاسو نه هم ډیره مننه. خدای وکړي چې تل له نورو هنرمندانو سره همداسې مرکې وسي او دا اوسني فلمونه نقد سي. یوه هیله مې چې د اوسني تلویزیونونو نه ده، خصوصا هغه تلویزیون چې فقط فلمونه خپروي، دا ده چې یو فلم وړاندې تر دې چې ننداري ته وړاندې کی، اول یو چاته چې هغه نقد کولای شي، هغه کې دا وړتیا سته چې په دغه فلم نقد وکړي. ولو هغه فلم افغان که هندی که د بالیوډ د سینمایي او یا هالیوډ، هغه ته اقزامه ورکړل سي، تینه غوښتنه وسي چې دغه فلم مونږ ته نقد کړه، بیا اعلان وسي چې دغه فلم مونږ ننداري ته وړاندې کوو. هغه څوک چې علاقه مندي لري د سناریو لیکلو سره دغه فلم په ډیر دقت وګوري، د فلم نه ورسته زمونږ دغه تکړه هنرمند په دې فلم باندې نقد کړي، نو نقد غونډې کوي په تلویزیونو کې، دا به ډیره ګټه وري.
او په همدې اله چې تلویزیونونه دې ټکی ته توجه وکړي. ډیره مننه کوم ادا.
ستاسو نه هم مننه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
اوس نوم یې لای شاعر استاد درویش درانی د کر د ګلو کله ټولګي څخه خپل یو نظم راوړوي.
د تاریخ یو پاڼه دھاری پور شیشا تبیا پرتی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پرتی اسکر پراتو دے یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی بیا با پزور ورن نوزی دے پردی وطن تا چی اول واخلی دا حاغ دا دروازا پلاس کی خو دا وقت یو سڑی دا طول و مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچا پلاس کی یوی گولی الہم نہ خطا کول نقشہ دیننگیالی کا و پر دوی باندی ہر ٹک پہ ہنر چ چوک پہ وہ خوزید نو جر بد گولی خوراک سو چلاو دور باندی داسی خپل توپک پہ ہنر دی پہ باران باران گولی کی ہم روغ رمٹو مگر پمڑو یہ د دوی کڑل کڈی ڈک پہ ہنر جد سره لار ورک کړه او په دغه حال کې د دوی وخواته یو ځوان راغی د سودا د پاره ویل زدر ته دغه سړی سر راوړم دومره پیسې برا کوي ماته د دا پاره دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راوړې سوي نو دا پیسې به پرتی دلته کې ستاده پاره جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لر ساعت لمخه لاړ په هغه شی لا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږی زړه داش ور کله کړی ونن لکه په لاس کې چې وکاڼی د گزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکاری ده دا چې ښکاری خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه کیا هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیایه ورته ویل چې دا چاړه دې ور نږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نشو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه دا ویل ستاسی آزما پا منز که دا توپیر دی د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسی لاس په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه
جانا کا لبل دماغ